د افغانستان په 15 ولایتونو کې وکسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنوی ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په بغلان، فراه، کاپیسا، پنجشیر او نیمروز ولایتونو کې وکسان د شپږ 50 کیلوګرامو چرسو او تریاکو په تور ونیول. نیول شوي کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شول. د کابل ولایت پولیسو نږدې 50 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولي دي. د کابل ولایت د امنیه قمانداني ویاند بصیر مجاهد رسنوی ته وویل چې د دې قمانداني پولیسو په تیرو دوو اونیو کې د څو عملیاتو په نتیجه کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشي موادو قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولي او تر لومړنیو څېړنو وروسته یې عدلي او قضایي مرکز ته ورسپارلې دي.
تعداد 40 عملیات مشترک و جداگانه توسط
د کابل امنی قمندانی له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو له نورو ادارو سره په ګډه او جلا ډول څلويخت عملیات کړي چې په نتیجه کې د کابل ښار له بیلابیلو برخو څخه د نشئی موادو 8 قاچاق کوونکي او خرڅونکي له 100 کیلو ګرامو هیروینو، شیشه، 400 تریاکو او نورو نشئی موادو سره نیولې دي.
او د ونې وروستۍ پیښه دا ده چې د کندهار ولایت پولیسو بهر ته د 50 کیلوګرامو هیروینو د قاچاق مخه ونیوله. د کندهار ولایت امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې 10 کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل 50 کیلوګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د کندهار هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې پولیسو تیره اونۍ هم د کندهار هوایي ډګر له لارې هند ته د هیروینو د قاچاقو په تور 4 کسان نیولي وو.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې د سیګار ادارې مشر په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزه موثره او ګټوره نه بولي. په دې اړه هم راپور لرو چې ځینې کورنۍ خپل معتاد غړي د نشې نه پرېښودلو په صورت کې له کوره شړي. د افغانستان د حج او اوقافو له سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره مرکه لرو.
زما په نظر باندې هغه بودیجه چې دوی د دغې مبارزې لپاره ورکوي هغه بودیجه نمایشي حالت لري.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هیروي.
یاره جباره، هسې خوشې چټي ژوندی، ته باید مخکې لا مړ وای.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څار ځانګړې ادارې یا سیګار مشر په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزه موثره او ګټوره نه بولي. د سیګار ادارې مشر جان سوبکو د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د امنیتي چارو کمیټې ته وویل په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په نتیجه کې د کلنیو کرل سوي کوکنار په سلو کې یوازې 15 یې اړول کېږي. ښاغلی سوبکو په افغانستان کې نشي مواد نامنی یو ستر عامل بولي او زیاتوي چې کوکنار د افغانستان یوازینی بوټی دی چې په چټکۍ سره یې ساحه پراخیږي او له دې لارې لاسته راغلي عایدات د افغانستان د کورنیو ناخالص عایداتو په سلو کې 10 جوړوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
سیګار په تیره یوه نیمه لسیزه کې له نشئی موادو سره د افغانستان او امریکا متحده ایالاتونو ګډه مبارزه مؤثره نه بولي او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د ډیروالي خبر ورکوي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوبکو د امریکا د مشرانو جرګې د امنیتي چارو کمیټې ته وویل په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اړولو ترڅنګ له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو پروګرام ګټور نه و. ښاغلی سوب کوتیر میلادي کال د تریاکو د تولید د کموالي لامل وچکالی بولي او اندېښنه لري چې سخت کال به په افغانستان کې د ډیرو بارانونو له امله د تریاکو کښت نور هم ډیر شي.
د کوکنار د کښت اړولو پروګرامونو د کوکنارو په کښت او تولید کې هیڅ د پام وړ بدلون نه دی راوستلی. که رښتیا ووایو په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې زموږ یو پروګرام هم ګټور نه و. موږ په تیرو 10 کالو کې د کوکنارو د کښت اړولو پروګرامونو له لارې په کال کې یوازې په 15 کرل شوي کوکنار اړولي.
د سیګار مشر د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته وویل په افغانستان کې لنشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې لپایل څخه بیا تر اوسه پوری 9 میلیارد امریکایی ډالر لګیدل دي. لنشئی موادو سره د مبارزې وزارت یې سرچینه د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل په 233000 هکتار زمکو کې کوکنار کرل کیږي. دا هغه زمکې دي چې په سلو کې 90 د طالبانو تر واک لاندې دي. موږ هلته د کوکنارو کښتونه نسو اړولی. سرچینه زیاتوي هغه 12 ولایتونه چې پر اوسه کال کوکنار پکې کرل سوي ول، له دې ولایتونو څخه یوازې په 9 ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام عملي سوی دی. په دې لړ کې ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې سږ کال یې په 12 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. د دې ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی ازادۍ راډیو ته وویل دوی په دې وروستیو کې له بزګرو سره خبرې کړې او غواړي چې په بېلابېلو ډولونو د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
مونږ یوازې په دې اکتفا نه کوو چې د کم ته بدیل کښت ورکړل شي، ورسره په څنګ کې مونږ همدارنګه د عامه پوهاوي برنامې مونږ لرو. مونږ د قومونو سره، بزګرانو سره، د ولسونو نه تعهد اخیستلی دی چې د کوکنارو کښت به نه کوي. اوس که مونږ وګورو د کوکنارو په کښت کې سږ کال پام وړ کموالی راغلی دی. دا همدا علت دی چې مونږ دغه برنامې په ښه شکل سره په ولسوالیو کې تطبیق کړلې.
په راتلونکو څو ورځو کې په هغو ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل پیل کیږي چې هلته کوکنار کرل سوي دي، خو د راپورونو له مخې اوس هم دولت په دې ولایتونو کې د کوکنارو اړولو رسمي کمپاین نه دی پیل کړی.
محمد ایاز تر نکو چې د سیګار ادارې د څرګندونو په اړه یې راپور اوروه او اوس له نشي موادو څخه د نشیانو خواته ورځو. ځینې کورنۍ خپل معتاد غړي مجبوروي چې یا نشه او یا کور پرېږدي. دوی وایي دا کاله ناچاری کوي او هدف یې دا وي چې معتاده کورنۍ نورو غړو ته ضرر ونه رسوي. په دې اړه معتادین وایي چې له کورونو څخه تر شړلو وروسته ناهیلي سوي او له دې امله علاج ته غاړه نه ږدي. ارواپوهان وایي چې له کورونو څخه د معتادینو شړل د معتادینو پر ژوند ناوړه اغېزې کوي او د خپل راتلونکي ژوند په اړه یې ناهیلي کوي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
که څه هم طبي ډاکټران د معتادینو په درملنه او څارنه کې د کورنیو ونډه ضروري بولي، خو ځینې کورنۍ د خپلو معتادو غړو څخه تنګیږي او هغوی له کورونو څخه شړي. شیر محمد چې څو کاله یې د خپل اوخي ساتنه کړې وایي چې څو ځله یې خپل اوخی له دې امله رټلی چې نشه پرېږدي.
له دې خاطره مې رټلی چې ډارېدلم. ما ویل چې یو ورځ به خپله لور خرڅه او یا به یې قاچاق کوونکو ته په لاس ورکړي. بل دا چې هر وخت به یې راته ویل چې پیسې راکړه او پیسې راکړه.
شیر محمد زیاتوي چې خپل اوخي له دې امله له کوره شړلی چې د کور وسایل غلا کول او په هغو پیسو به یې ځان ته نشئی مواد اخیستل. دا چې له معتادینو سره د کورنیو دغه ډول چلند هغوی له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه د کابل ښار په باغ علي مردان سیمه کې د شیرجان په نوم یو معتاد وایي چې څو ورځې کېږي کور ته نه دی تللی او له کوره د باندې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
کورنۍ مې په کابل ښار کې اوسېږي او زه یې له کوره شړلی یم. ما ته یې ویلي دي چې یا به نشه او یا به کورنۍ پرېږدي.
د ارواپوهانو له نظره معتادین ناروغان دي او باید کورنۍ درملنې ته وهڅوي او د ناروغ په ډول چلند ورسره وکړي. د ابن سینا روغتون ډاکټر نور الله سلطانی وایي چې له کور څخه د معتادینو شړل د هغوی پر ژوند ناوړه اغېزې کوي او بیا علاج ته غاړه نه ږدي.
موږ عملا لیدلی چې معتادین له کورونو څخه شړل شوي او څو کاله کېږي چې بې سرپناه ژوند تېروي او خپلو کورنیو ته نه ځي. په دې ډول د معتاد ژوند تباه کیږي او بالاخره کورنۍ او ټوله شتمنۍ له لاسه ورکوي.
د ارواپوهانو له نظره کورنۍ ځکه خپل معتاد غړي له کوره شړي چې د کورنۍ نور غړي په نشو وخته نه کړي. ښه لاره دا ده چې کورنۍ د دې پر ځای چې معتاد له کوره وشړي باید د نشو پرېښودلو ته یې وهڅوي او تل یې وڅاري. په دې ډول به له یوې خوا د معتاد درملنه وشي او له بلې خوا به بیرته نشو ته مخه نه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ایم سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په د افغانستان د حج او اوقافو له سرپرست وزیر سره مرکه واورو. حج او اوقاف د افغانستان له مهمو وزارتونو څخه ګڼل کیږي. دغه وزارت کولی سي چې د ملا امامانو په مرسته د مسجدونو له لارې د نشئی موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوره پوهاوی ورکړي. دا چې دا وزارت ولې د نشي موادو پاړه ملا امامانو ته په کال کې یوازې دوه واره موضوع ورکوي. آیا تر اوسه پورې د حج او اوقاف وزارت داسې کتاب چاپ کړی چې په هغه کې د عصري نشو په اړه هم د اسلام د سپیڅلي دین حکم بیان سوی وي؟ ولې ځینې ملا امامان ګیله کوي چې دغه وزارت دوی ته د نشي موادو په برخه کې لږ ورکشاپونه جوړوي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د حج او اوقافو له سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې له نشي موادو سره د مبارزې بهیر ولې دومره ورو روان دی؟
که چېرته د مبارزې ټول فوکس په دې باندې وي چې دا ټوله مبارزه د وزارت حج او اوقاف مخ ته ویسي، په داسې حال کې چې ډېر لوی لوی ارګانونه سره له ډېرو مزو قوي چاخو تشکیلاتو سره د دولت په چوکاټ کې موجود دي، نو زه فکر کوم دا به با انصافه نه وي. د مونږ په اختیار کې فقط یو تعداد ملا امامانو خطبې دي چې مونږ په کال کې دوه خطبې همدغې موضوعګانو ته ځانګړي کړي دي چې مولوی صاحبان لازمن په کشت قاچاق د مواد مخدرو باندې بحث کوي او د اسلام له نظره د دې علتونه قباحت دای بیانوي. اما د دې معنا دا نه ده چې په نورو پاتې خطبو کې کوم ممانعت ته په دې باندې چې مولوی صاحبان د مواد مخدرو په رابطه باندې بحث نه کوي. کال ټول اته څلوي خطبې ده، که په اته څلوي خطبو کې موږ دوه خطبې مواد مخدرو ته ورکوو، دا د هغه اهمیت له مخې نه ده چې موږ په ضرر د مواد مخدرو باندې پوهیږو. نو بناً د موږ په تبارزي حالت کې ډېره زیاته توجه ورته موجوده ده.
سرل دي چې په افغانستان کې څه د پاسه 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو باندې اخته دي. دغه دوه خطبې په کال کې پر ملا امامانو د مساجدو باندې دا کمینه دي؟
نه خیر، اسلام ډیر لوی دین ده، جرایم هم ډیر زیات دي. موږ کوشش دا وی چې په صحت د طفل باندې خطبه ولرو، د مور په شیدو باندې خطبه ولرو، همداراز د ښځو په خوخو باندې خطبه ولرو. دې ته ورته ډېرې زیاتې خطبې لرو چې هغه په ټولو مربوطو مضامینو باندې تقسیم دي. بناً موږ یو مضمون ته هم په کال کې دوه خطبې نه دي ورکړي. هر هغه مسلمان چې هغه د الله تعالی د رضا احساس په خپل زړه کې قوي ولري، هغه سړی باندې به دا خطبې زیات تاثیر گذاروي. ولی هغه څوک چې په خپل جرم کې پوخ وي، د هغه لپاره قاطع اقدامات پکار دي د کورنیو چارو د وزارت لخوا نه او له نورو اجرایوي او عدلي ارګانونو لخوا نه. د ما خواهش دا ده چې هغوی په دې مورد کې ډېر جدي اقدام وکړي.
اوس خود د نشو سیستم یا د نشو ډول په افغانستان کې ورځ تر بلې بدلیږي، چې نوي نشي راځي چې پخوا هغه وجود نه درلودی. آیا حج او اوقاف داسې یو کتاب چاپ کړی یا داسې یو کتاب شته چې په هغه کې علماو ته د نویو نشو په اړه معلومات ورکړل سوی وي چې د هغه له مخې بیا د نور خلک وپوهوي؟
عالم خو د مسکرو موادو د مخدرو موادو هغه علت باندې بحث کوي. هغه علت چې په هر شي کې پیدا شي، د شرابو علت که په تریاکو کې پیدا شو، که په چرسو کې پیدا شو، که په سیګریټو کې پیدا شو، که په نسوارو کې پیدا شو، خود به خود هغه د حرام حد ته رسیږي او مرتکب د هغې ګناه مجرم ده او فاسق حسابیږي. پس بناً علما په افغانستان کې په مرکز ولایاتو کې د مواد مخدر په رابطه باندې په جوړو کانفرانسونو او سمینارونو کې دوامداره برخه اخلي او په دې مواردو باندې بحث کیږي. نو بناً دنیا باید په دې کې کومک وکړي. د افغانستان خپل د فقر حالت او د جنگ حالت دا د دې سبب ګرځېدلی دي چې مواد مخدر د موږ خوار او غریب دي خانان د خپلو اقتصادي ستونزو د رفع لپاره د هغوی کشت کوي. د یو انساني ټولنې په صفت چې د دې نړیوالې انساني ټولنې جز یو دا حق لرو چې په نړیوالو غږ وکوو چې د موږ د فخر د له منځه وړلو لپاره راسئ د دې وطن له خلکو سره کومک وکوئ، تر څو دوی له فخر نه خلاص شي او انساني ټولنه له مواد مخدرو نه خلاص شي. نو زما په نظر باندې هغه بودیجه چې دوی د دغې مبارزې لپاره ورکوي، هغه بودیجه نمایشي حالت لري. دنیا باید په دې مورد باندې خاصه توجه وکړي.
د دغو مرستو کموالی ستاسو پر کار باندې څومره اغیزه کوي؟
د افغانستان حکومت او افغانان د خپل وطن په رابطه باندې خپل ځانګړي او اجتماعي او رسمي مکلفیتونه لري. دا د موږ فریضه ده چې موږ له خپلې ټولنې نه د هر نوع جرایمو جنازه وباسو او خپله ټولنه یوه پاکه ټولنه کړو. موږ د یو نوي اداري نظام په صفت باندې چې لا تر اوسه هم به د جنجالونو او د جنګونو سره مواجه یو، دې ته ضرورت لرو چې دنیا له موږ سره کومک وکوي.
ما چې له ځینو د جوماتونو له ملا امامانو سره خبرې کړي دي، هغوی وایي چې موږ په کال کې یوازې یو ځل د نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې غوښتل کېږو او په دې اړه باندې ورکشاپ راکول کېږي. تاسو د دې دغې اندېښنې ته څه ځواب لرئ؟
زه هم کله کله په دا چې کانفرنسونو کې چې ډېر کمرنګ وي، حتی د هوټلو نه هم لري وي، په مساجدو کې دایر شوي وي، کله کله ورسره مخامخېږم. په کال کې اوار چې هغه د مختلفو ارګانونو لخوا نه جوړ شوي وي، خصوصا د مخدره موادو په ضد باندې د مبارزې د وزارت لخوا نه وي، ما په هغه وخت کې هم دا انتقادونه کړي دي چې دې ته مبارزه نه وایي، دې ته د مبارزې لپاره فقط یو نمایش وایي. پس د ما غوښتنه دا ده چې د مخدره موادو په ضد باندې باید یو ملي کمپاین شروع شي، او د هغه ملي کمپاین د حمایې لپاره باید دنیا فنډ ورکړي. موږ په توصیوي ملي کمپاین کې کومک کولای شو چې د افغانستان ټولو علما په ټولو ولایاتو کې ټولو ولسوالیو کې د مواد مخدر په ضد باندې د مبارزې لپاره دعوت کو، پروګرامونه، مجالس د ورونو د خویندو جوړ کو، د دغه پدیدې د کشت او د قاچاق او د استعمال ضررونه وخیو، او عدلی ارګانونه باید اجرایوي فعالیتونه ولري، هغوی هم فنډ ته ضرورت لري، او ضمناً هغه ادارې چې د بدیل کښت په رابطه باندې پروژې هیوادوالو ته ورکوي، طبیعي خبر ده چې هغه هم فنډ ته ضرورت لري چې هغوی تطبیق کړي، بدیل ورته پیدا شي، د عاملینو لپاره جزا موجوده وي. زه فکر کوم موږ به په دې کې خدای تعالی کامیاب کړي.
ځینې کسان چې ځینې نشه مواد کاروي، هغه د حج یا د عمرې لپاره ځي، یا کله کله هم ځینې کسان ځان سره نشه مواد هم وړي، هلته مناسکم صحیح نشي ادا کولای او خلکو ته هم مزاحمت کوي. آیا داسې امکان نه لري چې معایناتو کې هغه څوک چې نشه کوي هغوی ته اجازه ورنه کړي لاړ شي؟
دا لسم کال داسې په دې وزارت کې وظیفه لرم، تر اوسه د دې شاهد نه یم چې په افغاني حاجانو کې د پوډریان حج ته تللي وي، ځکه پوډری چې پوډری وي هغه حج ته نه ځي. چرسی که هچ تزی چرس لزان سر نوڑی او نیوڑا لائسی، زکه دی اغوم مالکو تدابیر دی مواد مخدر و پرابطه بانی دومره کلک او سختی چه ترو سوک پدی که ندی کامیاب سی ویسی التا چرس لزان سر ویسی. اما نوری لاری بدس موجودی ویسی پا اغوم مالکو که شاید پا دیر لوال خیمت چرس پیدا سی، زکه زه په لسو کالونو کې د یو کنداري ورور شاهد یم چې هغه د سعودي حکومت د حرم په خاوره کې نیولی و، د ده په جیب کې چرس پیدا شوی و، خو د هغه تحقیق سوی و هغه د هلته پیدا کړي و. نو بنان د یو چرسې لپاره که موږ ډېر زره حاجان ټول معایناتو ته لیږو چې ته اوس چرسی یې که نه یې، زه فکر کوم دا په عوض د دې چې یو سهولت مو رامنځته کړی وي، دا مو د حجاجو لپاره نور هم تکلیف اضافه کړی دی.
آیا تر اوسه تاسو د مسکراتو یا د مخدره ماتو په اړه کوم کتاب حج او خف وزارت چاپ کړی؟
د مسکراتو په رابطه باندې مختلف مضامین لیکل شوي دي، د موږ د پیام حق مجلې په مختلفو کلونو کې په هر کال کې مضامین لیکلي دي، او د داسې یو کتاب چې په هغې کې ټولې نشوي انواع او اقسام پکې تشریح شوي، فکر کوم داسې کوم کتاب به نه وي چاپ.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر 2:00 منځنی سپو خبريږي، او اوس ته ډرامې واردی. د ډرامې کیسه داسې ده چې جبار کور ته راځي او خپلې مېرمنې شفیقې ته ډېر په قهر وي. د شفیقې سره تر یوې کوچنۍ لفظي شخړې وروسته سوټۍ را اخلي او د هغې خواته ورمنډه کوي. دا چې جبار ولې په قهر دی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
اجمل الله خیر دی و پوڑی خوراکا قسم دی جو خمار خماریم.
یار جبار تا مجیب زڑای تو خوز ما پور بیخی خانیمات بوله لاز پوڑی می پورا وڑای تو لابل پوڑی هم گواره.
خیر دی او سی و پوڑی راکا کل اجی می پیسی پیدا کری هم با دی زور پور درکم او هم نوی.
تو غتل وای چې سبا ته دې پور در کوم، نور مستا خبرې زړه ته نه لویږي. ورشه د کور یو شی خرڅ کړه.
څه شی خرڅ کړم؟ ولاکه مې په کور کې شی هم پاتې وي.
یو بل کار وکړه، ورشه له یو دوکاندار څخه یو شی را پټ کړه.
یوه هفته مخکې مې له یوه دوکاندار څخه یو ترموز پټ کړه، دومره یې ووهلم چې تر اوسه مې ځان خوږیږي.
یار جبار هسی خوشی چټي ژونده یې، ته باید مخکې لا مړ وای. نه پیسې لرې، نه کار کولی شي او نه غلا. چې دا کارونه نشې کولی نه شام مکوه.
یار اجمل ډېر نازوانه سړی، قسم په خدای چې دومره زارۍ مې هر چا ته کړې وای چې د یوې پوڼۍ په ځای لس پوڼۍ را کړې وای. ته نازوانه مې انډیواله مې او یوه پوړۍ هم نه راکوي.
نو چې دومره ښه زارۍ او ننواتې دې زده دي، ورژه سوال شروع کړه. د یو چا زړه به در باندې وسوځي، له رنګه خواسې هم سوالګر ښکاري.
یار اجمل ډېر نازوانه سړی، چې یوه پوړۍ نه راکوي نو پیغور په څه راکوي؟ متل دی وایي سر مکه خو زړه مې ازار مکه.
نو خو ښه درته وایم.
زه خیر دی، یو دود خوراکه په ایمان چې ډېر خمار یم.
خو یوه دود دې گزاره نه کېږي، ولاړ شه سمه ده، ځان چاره دي وکړه. زه دومره خبرې مه کوه.
سمه ده زما، هر څنګه چې کېږي نن ځان ته یوه پوړۍ پیدا کوم.
جباره که پر یوه خزانه پیښ شي بیا ما هم خبر کړه.
یار ډېر نازوانه یې، هېڅ بانډې والا یې نه ارځې. زه نو ولاړم.
ځه ورکېږه، دومره خبرې مه کوه.
خزې مو خزې چېرته یې؟
څه وایې دادی؟ دلته په کوټه کې ماشوم آراموم.
ښځې ته هر یو سل افغانۍ راکړه، پوړۍ رانیسم چې خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستا سر وخوري، ټول کور مو ستا د نشو له خاطره تباه شو.
ډېرې خبرې مه کوه، زر ژم پیسې راکړه.
ته سترګې نه لرې؟ زه پیسې د کومه کړم؟
څه وایې زویه، دا بیا چارګۍ پیسې د کومه کې؟
زه نور په هېڅ نه پوهېږم، زه پیسې واړم او بس.
ځمکه دې خرڅه کړه، زما سره زر دې خرڅ کړل، د کور ټول سامانونه دې خرڅ کړل، یوه هفته مخکې دې زما چادري هم خرڅه کړه، اوس مو کور سپېره ډاک دی.
هم یې وکړه چې خرڅ مې کړل، تا خو مې د پلار له کوره نه راوړي.
نو چې هر څه دې خرڅ کړل، پیسې به له کومه شي؟ ولاړ څه کار وکړه؟
مورې دا مجیبې خبرې کوي، ما کوم وخت کار کړی چې اوس یې وکړم؟ زما کار په وس نه دی پوره، زرژم پیسې راکړه.
پخوا خو مو ځمکه درلوده، څه حاصل یې کوله؟ هغه دې هم خرڅه کړه، اوس پیسې د کومه کو؟
نو چې ته کار نه شې کولی، پیسې د کومه شي؟ د اسمانه خو نه لګویږي.
مورې زه خبر یم، دا پیسې لرې؟
ولې زه سوداګره یم چې پیسې لرم.
څه وایې دا پیسې له کومه کې؟
او بند دی مورې، خوله دې بنده که کنه رانه خبره کېږي. زه له شفیقې سره خبرې کوم. شفیقې زر شه ماته پیسې راکړه.
درته ومې ویل چې پیسې نشته.
وای زویه، ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ اخر دا پیسے دا کم کے
مورے دنے خبرا خدا خبر ہم دا پیسے لری خدا ما سے خیو پٹوی
اوف در تو میں ویل چیز پیسے نہ لرما
والکا شد بیچارہ گئی جی مزاورا وا و بار لدی لدی سر پیسے دا کم سوالیا چھوڑ کور تالوٹ کر تم جک چرانی وجہ بیتر چھنکو پولی دی ٹولا خرچ کرلا اتا چادری دی چھنکو خرچ کر
مورے پارونی اونور را گلے ہو اگن شراشی خام خان دیتا لگ جیب خرچ وارکوی خدای زمان سنگا پٹوی بیا
پینز سو افغانی را کرے پاک میں معشوم تشیدی او دی کور دی پارا لگ گوڑا رانی وال
خانو نی را گوی ہا
نو چھ نوی لکو مائی کم لزانا پیسی جوڑی کم
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادی رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.